د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا گرانو مسلمانان ورونو پشتني مو أخستي أو دا جواب لپارمو دا خدمت مو قمات را کري.
جزاكم الله. بله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل نوم را وښایست.
محمد کریم پښتنه مې دلندې بازار د سپوږمۍ مارکیټ څخه د مولوي صاحب محترم څخه مې دا پښتنه درلودله. ما ول د موږ خیاطان یو د ټوکرانو پر څنډو باندې د سپزرین دغه باندې د چاپ راغلی، نو د محمد رسول الله برک نوم محمد سردار یا سردار محمد دا سنمان باندې وشته یا د الله پاک رحمت دغه په دا کالو کې کاری جمال په دا ګناه کې او
محمد کریم صاحب تاسو پښتنه واوري د تاسو څخه مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد کریم نور پښتنه واوري د مهرباني وکړئ که لطفا د دې پښتنې ته جواب ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه ټوکران چې خلک د خپلو کمپنیانو داسې نومان ورباندې لیکي چې هغه د الله نومان وي، لکه عبدالله او عبدالرحمن او داسې نور، نو دا ټوکر په اکثره ځایو کې کالی ځینې جوړېږي. کله چې کالی ځینې جوړ سو، نو انسان هم بې اودسه کیږي، هم انسان ته جنابت رسیږي، او دغه ټوکران دا بیرته د انسان په بدن پورې مشلي. بدن چې د جنابت په وخت کې وي لمس یې نه دی جایز د قرآن عظیم شان سره، د الله د نومونو سره، د نیکو کلماتو سره. هغه که پر کاغذ لیکلي، که پر ټوکره لیکلي، که پر ډبره لیکلي، که پر پیسو لیکلي، او همدا ډول اکثره ځایونو لا داسې چې دغه لمنې یا ځینې بدن کې ځینې حصے هغه تر انسان لاندې کیږي. انسان سربیره پر کښینی، ورباندې دریږي، څنګ ورباندې وي، ورباندې پریوزي او پر پټو باندې راځي، هغه غورځي. نو دا توهین دی. کمپنیانو والا ته هم جایزه نه ده چې پر دغه ټوکرانو باندې دغه نومان ولیکي، او که پر یو کاغذه ولیکي سربیره ورپرې ومشلي، یا کاغذ بیرته چنجلا سي خو پروا نه کوي، د چا په ډول چې بیا نه چلا کیږي دا دې نه کوي. خو اکثره چې دغه مال لیدلی دي، دا سربیره په یو رقم زرین رنگ باندې پر لیکلي، هغه چې په یو چاړه باندې وتوژل سي خرابېږي. او تاسو ته هم جایزه نه ده چې تاسو دغه د الله نومونه په دغه کې وکاروئ، په کالو کې وګنډئ، یا د خلکو تر بدنو لاندې کیږي، یا د جنابت په وخت کې لمس ورسره راځي. نو ښه دا دی چې هغه یې ټوټه ټوکر پرې کړئ. تاسو خیاطان یاست، هغه طریقه مو ښه زده ده تر هر چا. او که چیرې ظاهراً سربیره رنګ په یو چاړه یې وتوژئ، الله به غټ اجر او ثواب درکړي، د ګناه څخه به هم خلاص یاست. ځکه که دا عمل وسي، کمپنی والا هم پکښې شریک دي، تاسو هم پکښې شریک یاست، او هغه سړی چې خپل استعمالي هغه هم پکښې شریک دي. بدائع لیکي: واما الاحکام المتعلقه بالجنابه فما لا يباح للمحدث فعله من مس المصحف بدون غلافه ومس الدراهم التي عليها القران ونحو ذلك. بدائع جل اول صفحه وجرش كذا في التبين جل اول صفحه وبنتوس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب، یو رور پښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو څوک د لمانځه او د روژې په حالت کې مړ سي، په داسې حال کې چې روژه یې لا نه پوره کړې او لمونځ یې لا پای ته نه رسولی، نو دغه لمونځ یې پوره دي او که به یې قریبان بیا د ده د مرګ د وفات څخه وروسته فدیه ورکړي؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک که د روژې په منځ کې وفات سي، او که یې روژه بشپړه نه وي نیولې او وخت یې هم پیدا کړی چې روژه راوګرځي، بیا یې هم نه یې نیولې، په دې دواړو صورتونو کې چې ده وصیت نه یې کړی، پر قریبانو باندې یې فدیه ورکول لازمه نه ده. البته که چیرې قریبانو په خپله خوښه باندې فدیه ورکړل، پر هغه باندې بیا څه ستونزه نشته. وسط غاړي او یو مریض چروشا و ننیسی د مریضی په وجه باندې یا المنز و نکی د مریضی په وجه باندې او بیا هیڅ وخت نکی پیدا د صحت لپاره چې دی هغه قضا راوړي پر دې پر د باندې نه وسط لازم دی نه د هغه روژو قضا او پیدیه ور باندې ستا. الجوهر النيرا لكي ولا بد من الإصاء للوجوب على الولي أن يطعم فإن تبرع الولي به من غير إصاء فإنه يصح والصلاة حكمها حكم الصيام على اختيار المتأخرين. الجوهر النيرا جل أول سبحا يوصل درس الوشت حمدار أول فتاواي هندية لكي فإن برئ المريض أو قدم المسافر وأدركه من الوقت بقدر ما فاته فيلزمه قضاء جميع ما أدرك يولج رستلك جاز ولا يلزمه من غير إصاء. هنديا للأول سبحاد وسوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب مجبور پوښتنه کړې ده وایي ځینې خلکو پر لاسونو باندې ماران لړمان او د ځینو نورو حیواناتو حشراتو عکسونه رسم کړي وي. اول شرعاً دغه کار څه حکم لري او بیا د دغو عکسونو او د دغو شیانو سره لمونځ کول څه حکم لري؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دلته درې خبرې شته. یوه خبره دا ده چې شین خال پر لاس باندې وهل پر تندي وهل چې د خیال د پاروي دا نه دی جایز. سنن ابن ماجه په جلد اول صفحه 1440 کې دا حدیث را نقل کړی دی. دا حدیث الفاظ داسې: عن علقمه عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات الحديث. عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم پر هغه شذو باندې لعنت ویلې دي چې شنه خالونه لګي او هغه شذو باندې لعنت ویلې دي چې شنه خالونه ور باندې لګول کیش. نو شنه خالونه لګول دا پیغمبر علی اسلام منع کړی. نو کمارو لړم نوی ساده خالونه د خیال د پاره وی دا هم حرام دي. یو خبره خدا ده. دوهمه خبره دا ده چې ته په شنو خالو باندې بیا بت جوړې مار جوړې لړم جوړې دا بیا دوهمه ګناه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای کل مصور فی النار هر تصویر جوړون کی به په جهنم کی وي. دا خود هم کنه. او دریمه خبره لا داده چې یو څوک که مار و لړم جوړ کړي که داغه شین خال و علی کوشش دی دا وکي چې دا لری کی کنه لری کېدل او یا په تکلیف باندې لری کېدل لکه په تیزاب چې لری کی یا په اور لری کی دا کار دی نه کی. دا خپل د بدن وجود او دا خپل غړو ته د تعذیب نور کی بیا دی پاتې. کدا غسی بدون تکلیف لری کېدل لری کدا تعذیب په صورت کې ولکه په اور یا تیزاب چې لری کې کڅ مارانو لړمان می لری. شرح د مسلم لیک. وقال النووي قال اصحابنا الموضع الذي والشم يصير نجسا فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته. شرح مسلم تورل سمجل سبحاي وسلشباش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أولد من كده. بلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرا باني وكي كخبل من أول شخص.
من أنا أكو عبد الله مسلم.
عبد الله مسلم صاحب در تفسير أغلاس ويو تعليم القرآن راديو خلاصون لارخ فرمونا ده. ميرا باني وكي كخبل شريف سنة مطرحكي.
من أنا أكو محترم عزيز مليس. مستنى لا لا يعني توشي. په دنیوي کار باندې ډېر مشغوله دی او په دا خپل کار کې د خدای پاک جل جلاله استغفار غواړي ځکه چې دغه 15 دقیقې لمانځه ته خلاص وي. نو ټوله ورځ هلته د شپې ډېرې سفرې په کار اخته وي. یعنې داسې کوم اذکار شته یا داسې کومه دعا شته چې د الله عزوجل عبادت او تاسو ته لږ فارغه شي؟
محترم مفتي صاحب تاسو د عبدالله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا د الله عزوجل عجیب خلقت دی چې د انسان فکر داسې جوړ کړی دی چې د کومو شیانو سره اخته وي د هغه مینه ورسره زیاتیږي. نو که چیرې یو څوک داسې وکړي چې د الله والا د خلکو سره تعلق کم وي او د دینی مجلسو سره تعلق کم وي، د دنیا د کارو سره تعلق زیات وي، نو په فکر کې یوازې د دنیا کارونه ګرځي او راګرځي او د دین سره محبت الفت کم وي، یا د دین کار چې کی ډېر ګران ورته معلومیږي. د دې دپاره دوې طریقې ډېرې مفیدې دي چې ما تجربه کړې دي چې د یو انسان فکر د دنیا پر ځای باندې و دین ته راوګرځېږي. یا خو کوشش وکړه د یو ښه شیخ سره بیعت وکړه. دغه بیعت چې ته کوې په دې کې دا خبره لازمه ده چې هغه به یو داسې شیخ وي چې علماو به تایید کړی وي، پر شریعت به برابر وي. د هغه شیخ سره بیعت وکړه. دغه د شیخ سره چې د بیعت وکړي هغه تا ته ځینې اذکار شي او ځینې لارې درته شي. الله تبارک و تعالی به دې په زړه کې د دین محبت زیات کړي، د دنیا فکرونه دا به دې کم شي. دغسې شیخان خو نو سته په هره زمانه کې نیکان خلک وي، خو دا خبره ځکه درته کومه چې د شیطان دا قانون دی چې هر ځای د یو ګټې او د یو فایدې کار موجود وي حتما شیطان هلته خپل پاټک اچي، خلک باطلو لارو ته بیایي. نو ډېر داسې کسان شیطان ګمارلي چې هغه د پیرانو او د شیخانو په جامو کې راځي او خلک غواړي و شیطانی لارو ته دوکړي. علامې دا دي چې داسې کسان چې د شریعت سره په ټکر کې وه، ظاهران لباس یې پر شریعت نه و برابر او اعمال یې د شریعت سره برابر نه وه، یا په نورو ګنهونو اخته وه، داسې کسان کامل پیران نه دي، د دې سره بیعت مه کوئ. اوس دلیز په کندهار کې هم ښه کسان سته، په سهارا او نورو ولایاتو کې هم سته، خو ځینې سړی پیژني او ځینې نه پیژني، خو تر کومې اندازې پورې چې زما علم دی یا زه په خپل علم باندې مکلف یمه، نو کوشش وکړي دا کسان د بیعت دپاره ښه دي. د جلدک اجا آغا دی، مبارک سړی دی، لوړ سړی دی، د تصوفو سړی دی، او همدا ډول په کندهار ښار کې مفتي احمد ګل صاحب حفظه الله دی، او سراج الدین اخونزاده صاحب چې زما خپل استاد دی، ما بیعت هم د هغه سره کړی دی، د عماد الدین اخونزاده صاحب رحمه الله ورور چې د هغه جای نشین دی. دا زما په ذهن کې دی، دا درې نمونه چې مې یاد کړه دا په دې معنا نه دي چې نور کسان نو نسته، ممکن هغه اوس فلحال زما په ذهن کې را نسي، یا مې نمونه نیمه یې زده یي نیمه یې نه یي زده، تعلق مې ورسره کم وي، او نو چې نیم نوم یې یادوم تر هغه نو دغه ښه دی چې نیکم یاد، او نه دا په دې معنا دی چې دا نور نو ټوله بد دي. دغه زما په ذهن کې فلحال راله، او دا هغه کسان دي چې د علماو ورباندې اتفاق دي او د بیعت په طریقه کې یې ګټې خلکو عملا لیدلې دي. نو تاسو د یو دغسې کامل شیخ سره بیعت وکړئ. او دوهمه طریقه دا چې که مو هغه کار کړی وي یا په اصطلاح لاسرسی مو نه ورته کیږي، نو بیا کوشش وکړي دغه تبلیغي حضرات ښه خلک دي، وخت ولګوي په تبلیغ کې، دا شبې جمعې ته ورسي. دلته دا تبلیغیانو کې بعضې کسان دا وایي چې وهابیان سته، رښتیا هم په پاکستان او په کومو ځایو کې بعضې ځایو کې دغه وهابیان د دې تبلیغانو په ډله ننوتلي، خلک دوکه کوي. خو الحمدلله دغه زموږ د کندهار تبلیغي مرکز چې ما کتلی دی، زه ورغلی یمه، څه وهابیان پکښې وه، داسې یې تر لاس ونیوله او عملا یې ورته وویل چې قطعا دلته مه راځي. هغه ولاړله، اوس نسته دلته. بیا یو بله غونډه جوړه کړې وه په دغه نامه باندې، هغه موږ ور رد کړله چې دا کسان ښه خلک نه دي. نو دغه د کندهار تبلیغي مرکز او دغه تبلیغي حضرات دا د وهابیانو څخه هم خلاص دي، موږ مذهبي ټولنه ده. په دغه تبلیغ کې درې ورځې لس ورځې یا دغه ځای ته ورتلل، هر سړی چې ما وراستولی یا ما څه وخت پکښې تیر کړی دی، د سړي سره الهي فکرونه بیخي ډېر پیدا کیږي. نو دغه دوو طریقو څخه چې هره طریقه مو اختیار کړل انشاءالله العزیز، یوازې ساده په ذکر، یوازې په یو جمله یا پر ګوربچا باندې هم، دا غټ مقصد چې ستا د محبت د الله سره سي، ستا محبت یې د دین سره سي، داسې اسانه لاسته نه راوړل کیږي. دا چې بیعت لازمی دی او شډیر دلائل اور باندې ویل دی په تاوای محمودیه چلرم جلد صفحه 415. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اولدنتا. بله
بجا السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني خپل نوم را وښایست.
قاری بشیر احمد خبر کوم دتری اډیټر.
قاری بشیر احمد صاحب دتری اډیټر څخه شرغ لاس تعلیم القران رادیو خلاصون لار خپلونه ده. مهرباني وکي خپل شری پښتنو مطرح کی
شری پښتنو راځي مولوی صاحب په دار کم ده ولې صاحب چې ما یو زیدی نیمه حضرت بلال نیزي او په کوښیوالي مرسو اوس نه دایره د کړه چې کثیر اختلافات ماته بل زی راکې دا غنو حضرت بلال یزم او اکثر خلک صدا واجب ماته وایي چې دا نو مفرز وي دا یو زی نوم یې حضرت
بلال. محترم مفتی صاحب تاسو د قاری بشیر احمد ورور پښتنه واوریدل. مهرباني وکړئ که لطفا د دې پښتنې ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه نوم چې ستا د زوی و او پات سوی دی اوس یې پر بل زوی باندې اژدې خلک تا ځینې منع کوي. دا د دوو لارو څخه کې یو لاره دا وي چې ځینې خلکو ته دا په ذهن کې وي چې کرکه کوي وایي دا نوم چې دا بل زوی و هغه وپات سو ممکن دام وپات سي. کرکه خو نه ده جایز په اسلام. نیکپالي جایزه ده، بدپالي نه ده جایز. او دوهم د دې وجې څخه کوي چې هغه استدلال لږ علمي دی. سنن ابي داود په رقم 4948 باندې یو حدیث را نقل کړی دی به اسناد جید. د حدیث الفاظ داسې دي: عن ابي درده ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامه باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د قیامت په ورځ باندې به تاسو را بلل کیږي په خپلو نومونو او د پلورو په نومونو باندې. نو چې تاسو ته اواز کیږي پلانې د پلانې زوی فاحسنوا اسماءكم تاسو خپل نومونه شک شیږي. بل روایت کې د قومو خبره هم یاده سوې ده. نو وای په دې لحاظ باندې چې د قیامت په ورځ باندې د هر فرد نوم اخیستل کیږي، د پلار نوم یې اخیستل کیږي، د قبیلې نوم یې اخیستل کیږي، نبی علیه السلام وایي تاسو په هغه ورځ باندې اوس دا په دنیا کې ښه نومونه ورباندې کښیږدئ چې په هغه ورځ باندې بیا په بدو نومو یاد نسي چې ټول خلک یې اوري. نو وایي که چیرې تا د دوو زامنو نوم یو ایشي، نو که چیرې یوه ته آواز وسي نوم د پلار نوم او قبیله یې یاد سي او بیا د هغه بل نوم هم یاد سي، نو حیران به وي چې دا کوم یو شي. نو هلته به په دغه لحاظ باندې دغه یو دلیل یې چا ویلی دی، خو په عموم کې فتوا دا ده چې ممانعت نسته ورباندې. که بدل سي خو ښه دی، او که چیرې بدل نه وي د فتوا له مخې څخه کوم جرم او ګناه نسته، او که د کرکې په لحاظ وي نو بیا کرکه هم نه ده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اولدنته. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مالک نیولې؟ جمعګول صاحب د پنجوایي څخه شرغ لاس تعلیم القران رادیو خلاصون لار خپلونه ده. مهرباني وکي خپل شری پښتنو مطرح کی.
مولوی صاحب دا پښتنو چې دا معنا چې نازګر لمونځ یا جمعه کې حدود د لر لوی د سړي غاښ وینې کې د سړي باید څه چنګ وي؟
ډېر ښه. جمعګل صاحب ستاسو پوښتنه واورېده. ټول ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب تاسو د جمعګل ورور پوښتنه واورېده. مهرباني وکړئ که تاسو ته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو د غاښ وینې کېدل دا دی چې د وخت د شروع څخه، یعنې د مازګر د وخت د شروع څخه غاښ وینې سوی وي، وینه ندرئی ندرئی تر پایه پورې، دا کس کو معذور بلل کیږي. او د معذور حکم دا دی چې اودس تازه کی، که څه هم وینه راووزي بیا هم اودس نه ماتیږي، چې کله دا وخت ولاړی بل وخت رالی بیا به اودس تازه کی. او دوهم دا وی چې یو څوک د وخت په شروع کې جوړ وي، په منځو پاکې څه مشکل ورته پیښ سي، هغه هم دته معلومه وي چې بیرته ښه کیږي، هغه معذور نه دی. نو دا کس به انتظار کوي تر څو چې اودس یې صحیح تازه سي، او دغه وروسته چې اودس یې تازه سو یا به پټۍ پر زخم باندې لګوي، د پټۍ دننه که څه وینه راتوی سي هم پروا نه کوي، بیا به لمونځ کوي. فقه اسلامي د معذور دپاره داسې دبیته لیکلې ده: وایي ضابطة المعذور هو في افتداء الامر من يستوعب عذره تمام وقت صلاة المفروضة. بألا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث، كأن يستمر تقاطر بوله مثلا من افتداء الظهر إلى العصر. فقه الإسلامي جل أول صفحة 3 كذا في رد موتار جل أول صفحة 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أولي دنكتا بلي
عربي
او مرباني خبال لمرا وشي
زمان عبد الحنيف
عبد الحنيف
وموري سات وزما دات ستنا دات ملات مدم ركات ودات تي مقتدي فات واركي او بيام لا ولات جات سوت مقتدي
شاچ امام تنزم ركات ولات سي مقتدي فتح واركي
امام وامر بسيه نكي بيانو مقتدي كتي ولات كتسين
شدرسة درسة عبد الحنيف صاحب 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 محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالحنیف ورور پوښتنه واورئ، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اول خو مقتدي لره په کار دا ده چې امام ته فتح ورکړي. فتح دې ته ویل کېږي چې په امام یې واوره، خو په هر صورت که یې فتح ور نه کړل یا یې نه واورېدل امام پنځم رکاته ولاړ شو. دلته دوه صورت، یو صورت دا دی چې امام پر څلورم رکات باندې کښېنستلی بیا پنځم رکات ته ولاړ سي. که امام پر څلورم رکات کښېنستلی و پنځم ته ولاړ سو چې ملا ولاړ سو مقتدي کولی سي چې سلام وګرځي، پنځم ته ورسره ولاړ نه سي. او که چیرې امام پر څلورم رکات باندې نه و کښېنستلی پنځم رکات ته ولاړ سو نو بیا هم مقتدي سلام نه سي ګرځولی، خو که یې پنځم رکات مقید په سجده باندې کوي د پنځم رکات لپاره هم سجده وکړل بیا سلام ګرځولی سي. محیط البرهانی جلد وهم کې داسې مسله را نقلی، ولهذا قلنا اذا لم يقعد الامام على راس الرابعه وقام الى الخامسه لا يسلم المقتدي ما لم يقيد الامام الخامسه بالسجده، بخلاف ما اذا قعد على راس الرابعه فان هناك للمقتدي ان يسلم. وكذلك قلنا في الإمام إذا كان يصلي المغرب فقام إلى الرابعة وتشهد المقتدي وسلم قبل أن يقيد الإمام الرابعة بالسجدة، فإنه تفسد الصلاة المقتدي وطريقه ما قلنا. محيط البرهاني جلد أم صفحات وسوي ولس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اول نمت بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني خپل نمره وښایس او د کوم ځای متماس نیولې؟ مننه.
نورلام من د سپین بولدک
څخه. نورلام صاحب د سپین بولدک څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبر روانه، مهرباني وکي خپل شریف پښتنه مطرح کړئ.
مننه. شریف پښتنه د مولوي صاحب سره د خپل منځ کې چا سره خندل
سي دا څه ضرر رسید. ډېر ښه، تاسو څخه ډېر مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب، تاسو د نورلام ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکي که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې خندا درې ډوله ده، یو قهقه خندا ده، یو ضحکیه خندا ده، او یو تبسمیه ده. قهقه خندا هغه خندا بلل کیږي چې دی هم واوري په زوره وخاندي او دا شاوخوا د ده سره پر څنګ ولاړې هم ټوله واوري، دا قهقه خندا ده. داسې خندا که چا په لمانځه کې وکړل لمونځ یې فاسد دي او اودس یې هم مات. او دوهم ډول خندا دا ده چې دی وخاندي خپل واوري امسایگان ایوانه وي، دغسې خندا لمونځ پاسیدیي او اودس نه ماتي. او تبسم چې ساده غاښونه سپین کي په دې باندې تاوان نه رسیږي، لمونځ نه پاسیدیږي. العنایه لیکي والضحك ما یکون مسموعا له دون جیرانه وهو على ما قیل یفسد الصلاة دون الوضوء. العنایه جل اول صفحه 52. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب، خورکی مې پوښتنه کړې وه، وایي زما کوچنیان ډېر دي، سر و نیم سر دي، په اصطلاح د روزلو یې نه یم، اوس د دوو میاشتو کوچنی لرم، زه دا کوچنی ځای کولی شم که یا؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم هره ښځه چې حامله وي او حمل یې داسې حالت ته ورسیږي چې د بدن ځینې غړي یې پیدا شي لکه نوکان، ویښتان او داسې نور، دغه جنین چې د مور په نس کې وي بعضې اعضا یې پیدا سي، نوکانو، ویښتان دا یې پیدا سي، وایي دا په حکم کې د جنین تام دی، یعنی د دې د تغسی جنین لري کول جائز نه. نو په دې حالت کې چې یو ماشوم دوه میاشت رسیدلې یو د پتوا خبره ده او بل د تقوا خبره ده. پتوا خدا د کچیر دغه ماشوم د بدن اعضاء ځینې پیدا سوي نو استکول قطعا نه دی جائز. او د تقوا خبره دا ده چې ماشوم د مور په نس کې پیدا دی ښه دا ده چې تر دغه دا جنین ایسته نه کړي. هغه مهال چې د مور په نس کې حمل صورت نه یې نیولې هغه وخت کې منع وسي، عزل وسي یا نور اسباب وسایل په کار واچول سي پروا نه کړي. خو په دغه صورت کې ښه دا دی چې ایسته نه کړي، خو که د فتوا خبره وي نو بیا ایسته کول هغه مهال جائز دی چې د بدن ځینې اعضاء یې نه پیدا سوي. فتاوا هندیه لیکي: والجنین الذي قد استبان بعض خلقه كالظفر والشعر بمنزلة الجنين التام في جميع الأحكام كذا في الكافي، وإن خرج الجنين بعض الضربة حيا ثم مات ففيه الدية كاملة والكفارة كذا في المفسود. هندي ياجل شبجم سبحات سلورتيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم تساب خوركي مستنكليوة ويمجد بيخونديو پلار نه لرو، غواړو چې د خپل عامه د دوو زامنو سره نکاح وي وتړو، خو زموږ مور موږ د عامه زامنو ته نه ورکوي، نو آیا شرعاً زموږ مور دا حق لري او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د یوې ښځې په نکاح کې د اولیاوو یا د قریبانو ولایت یو استحبابي دی یو جبري دی. که چیرې یوه ښځه بالغه او عاقله نه وي، یعنی دا چې ماشومه وي، نو پر دغه ماشومه باندې د پلار ولایت او تصرف دا جبري دی. د دغه ماشومې انجلۍ پر خپل سر باندې نکاح نه اعتبار لري او هم پلار کولی سي چې دغه ماشومه چاته په نکاح ورکړي. او همدا ډول یوه ښځه چې مینځوي پر هغه باندې هم د خپل بادار ولایت جبري دی. حوره ښځه چې آزاده وي، بالغه وي، پر دغسې ښځه باندې د قریبانو ولایت دا استحبابي دی. یعنې دا چې دغه پلار مور قریبان دا به ګوري یو سړی چې د دې لپاره کوپ وي، د دې سره په علم و دیانت و تقوا حسب و نسب کې برابر وي، هغه ته یې په نکاح ورکړي. او که چیرې دا د یو داسې چا سره نکاح کوي چې هغه د دې کوف نه وي یا نور مصلحتونه پکښې وي، د کوپ په صورت کې که څومره خامخا راګرځولی سي خو د نور مستحتونه پکشي، نو دغه ښځه چې د دې قریبانو خبره ومني نو دا ښه خبره ده. ځکه قریبان اکثره وخت داسې وي چې د خپل اولاد په بدو نه وي خوشحاله. ښځه چې تجربه یې کمه وي، معلومات یې کم وي، د پلار و مور یې تجربه، معلومات، روابط او ستړیاوې او تکلیفونه یې ډېر ورباندې تېر سوي، هغه معلومات ورته زیات وي، نو هغه کوشش کوي د اولاد دپاره یو ښه ځای ګوري. او که چیرې یوه ښځه بالغه وي، یو بل مسلمان چې هغه هم د دې کوپ وي، فاسق و فاجر و ګناهګار و بدعمله نه وي، د هغه سره نکاح وکړي، نکاح خو یې صحیح ده او مور و پلار حق نه لري چې جبرن یې راوګرځي. خو ښه خبره دا ده چې په داسې مسائلو کې د مور و پلار تجربې او خبرې ته غوږ ونیول سي، ځکه زیات وخت ښځه ناقص العقل وي، په خپل خیر و شر باندې نه پوهیږي. او یو داسې چا سره نکاح وکړي چې هغه په شروع کې ښه وي خو وروسته بیا ژوند ورسره تریخ سي، نور جانبي عوارض وي چې د هغه په وجه باندې بیا ژوند تریخ سي، په دې کې مشوره پکار ده. او هغه قریبان ته هم دا نه ده پکار چې یو ځای د یوې ښځې مناسب وي دی د نفس په وجه باندې ګرځي ځنډیي یې، یا د ځینو رواجو په وجه باندې دا هم ښه کار نه دی. اووته بحر لیکي: والولاية في الفقه تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى، وهي في النكاح نوعان: ولاية ندب واستحباب، وهي الولاية على العاقلة البالغة بكرا كانت أو ثيبا، وولاية إجبار، وهي الولاية على الصغير بكرا كانت أو ثيبا، وكذا الكبيرة المعتوة والمرقوقة. بحر دریم جل صفحه یو سل اولس. خدای و خبر می رسو هغه بالغه چې هغه معتوه وي، لیون حاله وي، هغه باندې هم ولایت اجباری سته، خبره اعتبار نه لري چې په خپل سر نکاح وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زوبل اوریدونکو ته بله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میره بانی خپل نوم را وشست.
حکیارم ارغنداب ولسوالی
څخه. حکیار صاحب د ارغنداب څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. میره بانی وکړه خپل شریف سنو مطرح.
د محترم چې صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې موږ د باغ په بزګري لرو نو خرڅ کوي نو هغه زکات چې سرخیل خپله واخلي بل دا بیا زه زکات باسم دا څومره پیسو ایا دغه زموږ غاړې خلاصېږي او که نه؟
ډېر ښه ډېر ښه. حکیار صاحب ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب تاسو د حکیار ورور پوښتنه واورېده. مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په دغه صورت کې د مځکې د مالک چې کومه حصه ده هغه به د خپلې حصې څخه عشر ورکوي، د دې بزګر چې کومه حصه ده دی به د خپلې حصې څخه ورکوي. اما که بزګر ووایي چې ځا زما په وکالت ته د ټولې مځکې عشر ورکړه جایز، چې وکیل په عشر کې وټاکي. خو که بزګر وغواړي چې دا خپله حصه عشر په خپله ورکړي، نو د مالک څخه به یې د عشر سره تسیموي، بیا به عشر ځینې جلا کوي. نو که ستا یقین یې ورباندې چې دی عشر ورکوي، نو پرکې څه دی یا تا ورکړې یا د ورکړې وکالت دي شته، او که دې اعتماد نه یې باندې پر تا باندې د خپلې حصې د عشر شته. بدائع لکی ولو دفعها مزارعة فأما على مذهبهما فالمزارعة جائزة والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما. بدائع جلد أم سبحاش برش بنزوس هندية جلد أول سبحا يوصل وأتى بحر جلد أم سبحا دوسا ودرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
نتعلم القرآن راديو درنو أعيدكم وأريدكم ازموږ نن ورځ د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې د همدې خبرونې له لارې زه او را سره محترم مفتي صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربانه ستاسو سپارو. پاته وخت مو په خیر.